درنو اوریدونکو السلام علیکم. لس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د خبری مطالبو ترڅنګ په لړ کې د موسیقي پروګرام هم اوري. په سر کې مو رابولم خبرونو ته. ولسمشر غنی د کمال خان بند پرانستلو لپاره نیمروز ته رسیدلی. د پاکستان پولیس وایي په چمن ښار کې 14 درې تنه وشلی او 14 نور ژوبل کړي، او د امریکا ولسمشر سبا د اروپایي اتحادیې په سرمشیزه کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نیمروز ته ورسید چې په کمال خان بند رسما پرانیزي. له سیمې څخه راپور وایي چې ولسمشر غنی به په څو شیبو کې دا بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې جوړ شوی پرانیزي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي راډیو ته وویل کمال خان بند به د ولسمشر غنی په ګډون په ځانګړو مراسمو کې پرانیستل شي.
دغه بند به د وري میاشتې په څلورمه نیټه د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا فرانست او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند په واسطه باندې نیمروز ټولې خړې دښتې زرغونې شي او په لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي.
د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 2.5 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1.4 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او ترڅنګ 9 میگا واټه برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د سولې په بهیر کې یو شمیر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړي. د سولې په بهیر کې د ټولنې د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو ګډون په دې بهیر کې د ښځو د لشترلشه ډیر سلنی او د جګړو د قربانیانو د استادو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلي دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خبرو کې له شامل خو غواړي چې پر یادو مواردو په واضح ډول او د تعهد پر اساس توافق وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. په افغانستان کې اروپای ټولنې پر خپل ټویټر باندې د دې دوه چارواکو د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کور به توپ جوړی شي بحث وکړ. په ټویټ کې راغلی چې اروپای ټولنه د ناټو د غصب ملاتړ ماموریت کې تر ټولو د ډیرو سرتیرو په لرلو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتون کړه او په دې برخه کې به له افغانانو سره ګډ کار وکړي. د بوریلا او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړی شوی. د پاکستان پولیس وایي افغانستان ته نږدې په چمن ښار کې د 14 لکبل درې تنه وژل شوی او 14 نور ژوبل دي. دا 14 پرون ماسپخین وشوه. د چمن د پولیسو مرستیال طارق منګل وایي بم په یو موټر سایکل کې شدل شوی او په ریموټ وچاودول شو. د په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه به د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري کوي. د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې همداراس ټینګار وکړ چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اټلانټیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بروکسل ته لرسیدو سره سم وویل چې د چمن چې د چین پوځي ظهور او د لویدیز د بې ثباته کولو لپاره د روسیې هڅې هغه ګواښونه دي چې ناټو یې یو ځای کېدو ته مجبوره کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه یو ځل بیا د اروپا او شمالي امریکا د اړیکو پر دوام ټینګار شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا پنځشنبه د اروپایي اتحادیې د مشرانو په ویډیوي کانفرنس کې ګډون کوي. دا له 2009 میلادي کال را په دیخوا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر د دې اتحادیې په سرمشیزه کې برخه اخلي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل پرون وویل د اروپایي شورا په غونډه کې د جو بایدن هرکلی ته لیوال دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر له اروپا سره د اړیکو ښه کېدو ته لیوالتیا لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وایي د امریکا او درو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او یمن په اړه خبري کړي. راب پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي بریتانیا، امریکا، فرانسا او جرمني په یمن کې د سولې د هلو ځلو او پر یوه اتومي قدرت د ایران د بدلیدو د مخنیوي په اړه یوه بل ته اوږه ورکړې ده. راب دا خبره د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن سره د اروپایي هیوادونو د بندنیو چارو وزیرانو له کتنې وروسته خبره کړه. امریکایي چارواکو په کولورادو ایالت کې په ډزو د لاستنو وژل شویو او حمله کوونکو هویت څرګند کړ. پولیس وایي چې حمله کوونکی احمد الایوی الایسان میجی او یو بشکلندې الایسان پولیسو سره لنشتې وروسته ټپی او په یو روغتون کې بستر شو. دای چې له سوریې څخه امریکا ته پناه وړې و د کولورادو ایالت په اراوادا سیمه کې اوسېده. پولیسو پرون سه شنبه وویل الایسانن محبس ته بیای. د دې پیښې د انګیزې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. او د بریتانیا په کریستی لیلم کې یو انزور پرون سه شنبه په 14.8 لک پاونډ وپلورل شو. د انزور چې انزورګر یې نامعلوم دی د لوبي بدلون کینومیږي او لومړی ځل په می میاش کې د کورونا وایرس د لومړی څپې په محل د ساوت هامپټن شار د یو روختون پر دیوال ولیدل شو. ویل کیږي چې د انزور له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره د طبي کارکونکو د هلو ځلو د ستاینې لپاره ښل شوی دی. کریستی لیلام چې د اثر په کې پلورل شو ویل چې د دې انزور د پلورلو له درکه ترلاسه شوی پیسې به د بریتانیا د روختیا په چارو ولګي. طالبانو په افغانستان کې د احتمالي وختي انتخاباتو په اړه خبرګون وشوت. دوی ویلي هیڅ کله به په هغه بهیر کې ګډون ونه کړي چې په تیر وخت کې د پراخو درغلیو تورونه پرې لګېدلې دي. د افغانستان د جمهوریت ساتوي سرچینې پرون وویل اشرف غنی به په ترکیه کې جوړیدونکي غونډې ته د سولې داسې یوه طرحه وړاندې کړي چې له وخته مخکې انتخابات هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دواړو خواوو د مرکچي پلاو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا څرګندونه پرون مخام له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وکړي. د مجاهد څرګندونه د هغه راپور په خبرګون کې وی چې وایي ولسمشر اشرف غنی به د لو وخت مخکې انتخاباتو مسله د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې په جوړیدونکو غونډه کې مطرح کړي. د جمهوریت ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نومې ښکاره شي پرون آزادۍ رادیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپل طرحه د ترکیه غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوی دی چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. خو زبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونخلي.
د انتخاباتو پروسې د امریکایي اشغال نه په دې خو شل کاله کېږي مکرر ډول باندې تجربه شوی دي، هغه ناکامي شوی دي. بیل د خلکو له اراونه بد استفاده وسی او درغلي وسی بل څه د افغانانو مخته نه دی راغلي. بنا ان موږ هیڅ کلام په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځوسی نتیجه نه دا ورکړي.
د جمهوری ریاست سرچینی وویل د هغه طرح لمخې چې ولسمشر یې د ترکیه غونډې ته وړاندې کوي اوسنۍ حکومت به چې ښاغلی غنی مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. سرچینه دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یو میکانیزم په اساس کولای شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي. وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنگیالي به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کیدای شي چې د طالبانو استازو ته په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کیږي. د ارګ دا سرچینه همدار ازوی د دې لپاره چې لوخت مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلي او مخاوني ول شي او د طالبانو شکونه لري شي ولسمشر غنی او دواره مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه امریکایي چارواکو سره شریک شوې ده څو په دې اړه سلام مشورې وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کیږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیې د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا طرحه د طالب مشرانو تر غور لاندې ده، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
د پیړۍ هلی
معلوم عبدالسلام زه د یو کمپنی زو سکاره
پدانی پیړۍ کومه د خوشحالي کومه
اوس نه د یو خپل د وطن یو د په یو افغان شتا خو بد نسی پر یو ځای باندې یو څوک زیری او ته واسنه لري ورته ګوري پاکستان ته وری زیری او در بدر یو ته ورته ګوري واسنه لري نسی د خلاص ولې دا ژوند دی چې ایران ته ځي او چې تی وی نه دا ژوند دی خو نه دی ژوند او چې دلته ولاړ ستا او غام ورور هغه درته وایي چې ما ته یو خیر راکړه او ته وس اطمینان نه لرې چې ستا په جیب کې وشي نسې چې د خیر او خیرات ورته ونسې دا خورکۍ ته برکۍ او ورېندار ته ورکې نو دا به کم ژوند برابر سي. بس خو موږ دغه سم چې سوله وسي او سوله وسي او موږ برقرار سو خپل وطن ته ګرته راسو خپل په وطن کې یو کاروبار یو روزګار وکړو که وچو ډوډۍ وخورم هغه وچو ډوډۍ راورسه هغه مقبوله ده د چا غوښه ورځ نه د پاکستان نه د ایران دی وته مونږ دی کبو هغه وچو ډوډۍ به وخورو خپل بچیان سره خپل بیا ما کښین خپل په وطن کې خو وګرځو چې دا اوله تا غد شي سول رئیس.
د کابل ورسپانو نن څه لیکلي اوس هم د کابل ورسپانو ته کتنه واوري.
هشت صبح رسپانی د تاوتریخوالی د کمخت په تړاو د طالبانو یوې نوې طرحې ته سر لیکنه ځنګړې کړې ده. وړاندې راغلي چې طالبانو د تاوتریخوالی د کمخت په هدف یو درې میاشتنې طرحه امریکا ته سپارلې ده او په دغه طرحه کې د طالبانو اساسي غوښتنې دادي چې باید د دوی وزره بندیان خوشي شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالب مشرانو نمونه لري شي. رسپانی لیکلي چې د طالبانو بل غوښتنه په دې درې میاشتنې طرحه کې دا چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې په هوکړه کې منل شوی و. د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي کمولو لپاره د طالبانو طرحه داسې وخت مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د 15,000 طالب بندیانو خوشي کېدو سره تاوتریخوالی زیات شو چې د حکومت په وینا ډیری خوشي شوي طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي او په وروستیو میاشتو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤل هم دغه طالبان بلل شوي. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. رسپانی لیکلی دا طرحه داسې مهال مطرح کیږي چې متحده ایالاتو تر دې دمه د می په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د خپل ځواکونو ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. ویسا ورسپانی لیکلی په هیواد کې روان وضعیت څخه داسې ښکاري چې هیواد د تیرو څلورو لسیزو په تر ټولو نازک او خطرناک پړاو کې دی او ترکیه ده چې په احتیاط ګام واخیستل شي. وړاندې راغلي کمو مشران په احتیاط او د هیواد لویو ګټو په رڼا کې ګام پورته کړ د سولې رواني هلې ځلې به نتیجه ورکړي او د وینې بهېدو مخنیوی به وشي او کئ وړه تېروتنه هم وکړه نو د ګړنګ له سره به داسې ولویږو چې ښایي بیا د تل لپاره سر راپورته نشو کړی او بیا به دا کار څو پیړۍ قربانۍ او مبارزې ته اړتیا ولري. د لیکوال په وینا ظاهرا په کور دننه او هم په نړیواله کچه د افغان سولې لپاره د تایید چارونه پورته شوي نو ځکه تمه ده چې د افغانانو لپاره د 20 کلنې غمیزې د پای ته رسولو ښه فرصت رامنځته شوی. او هیوا دولتي ورسپانی ټینګار کړی چې افغان حکومت د پکار د څو د خپل ولس او نظام د بقا او ملي ګټو د تحقق او خوندي ساتلو لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې پراخې کړي. وړاندې راغلی چې افغان چارواکي په کور دننه له سیاسونو سره د خپل نظام او د خپل ورستۍ لسرړونو د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره باید سیاسي اجماع رامنځته کړي. د لیکوال په وینا افغان حکومت باید د